شرط باید اوکراین ته د بهرنۍ نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بشپړ بندیدل وي. کرملین همداراز ویلي چې د سولې خبرې باید د بحران د ریښو د له منځه وړلو مطلق ضرورت او د امنیت په برخه کې د روسیې قانوني ګټې په پام کې ونیسي. دا اشاره ناټو کې د اوکراین احتمالي غړیتوب او نورو هغه موضوعاتو ته ده چې مسکو یې پر اوکراین د خپل یرغل د توجیه لپاره کاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي داسې مهال چې پر یو کاري سفر فنلند ته تللی، له هغه ځایه خبریالانو ته وویل چې د پوتین غوښتنې دا ښیي چې هغه پر اوربن نه بلکې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر کمزوري کولو تمرکز لري. زیلنسکي وویل کله چې پوتین د پوځ د بسیج د پای ته رسیدو خبره کوي، دا د بشري دریځ له مخې نه بلکې زموږ د پوځ د کمزوري کولو د هڅې په توګه مطرح کوي. همداراز د نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو د بندېدو غوښتنه یې هم د همدې هدف لپاره ده. زیلنسکي زیاته کړه یو څه چې پوتین پرې خبرې نه کوي هغه له قید او شرط پرته وربند پرته له دې چې بېلابېلې نورې مسلې ورسره وتړل شي. کارپوهان زیاتره تمه لري چې پوتین به بشپړ وربند رد کړي، ځکه هغه باور لري چې جګړه یې ګټلې او وخت یې په ګټه دی. که څه هم روسیا په ختیځ اوکراین کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکوي، خو لا هم نشي کولی څلور هغه سیمې چې په 2022 کال کې د الحاق ادعا کړې وه بشپړ کنټرول کړي. دا سیمې دونیتسک، لوهانسک، ژاپوریژیا او خیرسون دي. په اوسني وخت کې اوربن خای روسیه د دې هدف له بشپړولو محروم کړي. زیلنسکي څو ځلې ټینګار کړی چې کیف په یوازې د سولې هغه هوکړه ومني چې د لویدیځ متحدینو لخوا د اوکراین د امنیت ضمانت پکې شامل وي، چې پکې د ناټو د احتمالي غړیتوب مسله هم راځي. هغه د فبروري په میاشت کې وویل، ما په ناټو کې د اوکراین په غړیتوب ټینګار کړی، خو تاسو پوهیږئ چې ځوابونه یې څه دي. د نوموړي اشاره دې ته وه چې د ناټو په پوځي تړون کې د اوکراین د غړیتوب په لاره کې هم ډیر خندونه موجود دي. د مارچ په 14 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سی بی اس ل ټلویزیونی شبکې سره یو مرکه کې ویل چې د سولې یوې نهایي هوکړې ته رسیدل به د روسیې او اوکراین دواړو لخوا سخت کار او تیرې د نو غواړي. روبیو زیاته کړه تر هغو چې د جګړې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي، د دې خبرو اترو پیلول به سخت وي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د دې اونې په خبرونه کې نشته ټول مطالب د شعر مربوط دي، ځکه چې د شعر نړیواله ورځ د جمعې پورسته. شعر څه دی؟ د ځینو نړیوالو ناقدانو په وینا به یې واوري. پدې اړه چې شعر ژباړل کېدای شي کنه، د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر می اخیسته.
که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي، نو هغه ژباړل کېدای شي.
شاعر شفیقه خپلواک وایي،
په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کوي، د عقل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار وي.
د حمیم جلالزی نظر در سره شریکو.
په شعر کې تغیر راځي، دی وخت په تیریدو سره په تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي.
دا به هم واوري.
زما لهیلو نه حساب اخلي لګیا دي سړی، لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دي سړی.
د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز د لومړۍ ورځې سره برابرې شي، په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي، او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس کولو ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. رابندرانات ټاګور، د نوبل د جایزې ګټونکی هندی شاعر، وایي شعر د زړه درد دی چې د ښکلا په ژبه بیانېږي. د ښکلا ژبه ډېره ښکاره نه وي. د همدې لپاره سټیفان مالارمې، فرانسوي شاعر، وایي شعر باید اشاره وکړي، ښکاره خبره ونه کړي، او شعر باید د تصویر نړۍ ته لار هواره کړي. همدا شعری ژبه کله د شاتو په څیر خوږه سي، کله د درملو په رنګ ترخه شي چې ناروغ ورسره هوسا شي. مثلا که ژمی وي، ونې وي، څوک نه وي، او ته یوازې د لغړو ونو له ژغ سره ژغېږې، د باد شپیل کی تغوشت د واورو لنصاص رسترګي غړوي او داسې احساس کوي چې آغاز انجام ته رسیدلې ده. دغه تصویرونه کله یو پلو خواشه دي چې له طبیعت سره غاړه غړي، بل پلو ترخه دي چې د پای شیبه راخلی دي. همدغه شیبه امریکایي شاعر رابرټ فراست په واورین ماشام کې له زنګل سره شعر کې را سره شریکوي. د دې شعر ژباړه دا څنګهل د چا دی فکر کوم په هیشم کلی کې کور دی ما نویني چې دلته درې دلایم ګور ما څنګهلته واو رتري سچيشي سما وړوکي آسبه نه آشنا فکر کوي چې ولاړیم داسې ځای کور د کلی نشته یو لورته څنګهل دی بلې خواته یخ وهلې ډنډ دی د ټول کال تیار ما شام دی آس می سر څنډي ګړنجونه د قیزی را ګړنجوي لکه دای چې ما پښتي تیر وطن در نشوي یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده تور دی دا ځنګل شور دی زړه دی ورته کیږي خوشمنه مې د کړي چ عمل به پری کوم تر خوب مخکی به وجدی لاری و هم تر خوب مخکی به وجدی لاری و هم دلته په شیر کې د ځنګل سیستم له ځنګل سره ارتباط لري واور حسک او مزک سره وسلوي اس لقیزی سره تړلې دی شاعر له معشوقې سره چې غالبا په کلی کې ده خدا ټولې اړیکې تر خوب مخکې باید راوس پړل شي څرنګه فراست مو فکر ته اړ باسي په واورو کې پټ ځنګل د یوې غلي او زړه راښکونکې صحنې سمبول دی چې راوي مو ورته راکاږي او انسان هڅوي چې د ژوند له غوښتنو لاس په سر شي داس عمل او عکس العمل د شعر د تفسیر لپاره مهم دی اوس ګړنجونه ګړنجوي چې شاید د مسؤلیت احساس وي یا د بهرنۍ نړۍ سمبول وي د شعر په اخره کې تکرار تر خوب مخکې به وشتې لارې وهم تر خوب مخکې به وشتې لارې وهم یو ډول ژمنه ده چې د شعر کرکټر ته د هغه مسؤلیتونه ورپزړه کوي په دې شعر کې د فراست د ډېرو نورو شعرونو په څیر یو ډرامه ده ښه ډرامه چې لیکوالې د خپلو کرکټرونو شعوبت نه وایي راښکاره کوي پو اورین ما شام کې له ځنګل سره شعر کې د ژوند پاړه د فراست مشهور خبره ځای شوې ده د وی څه چې مو د ژوند په باب زده کړی دي په دوو لفظونو کې خلاصه کولای شم ژوند درومي فراست په 1913 کال کې ومړ د وی چې شعر نشبړل کیږي که د جنو نورو شاعرانو په برخه کې دا خبره سم نه وي د فراست په شعرونو صدق کوي ځکه چې د شعر د ښکلا پټ پیټ هي ژباړه نشلیشته ولې د ژباړې پاړه مې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو د ډاکټر جنید شریف نظر پښتلې چې شعر ژباړل کېدای شي کنه
هم کېدای شي هم نشي کېدای دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده
فکر کوم تاسو ډیره مهمه موضوع ته اشاره وکړه د مضمون او تصویر قوت ده د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شي وي بلې ژبې ته انتقال سخت ده
زه فکر کوم چې د شعر په جوړښت کې غږ اواز ډیر نقش لري او تصویرونه ډیر نقش لري نو مضمون کله ډیر نقش لري کله لږ نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته خو صحیح ده اوس چې فکر کوم هلته هم دا خبره صدق کوي ځینې ترجمانان د یو کلتور لپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي، هغه زما په نظر هیڅ عملی نه دی.
د شعر په ترجمه کې لکه څنګه چې ناخدان وایي، د په هر ترجمه کې باید ژباړون کوي صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو څه صدا ده چې فرضاً په یو ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دی، په بل ژبه کې بل ډول دی. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي، آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم، خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو یو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي consciousness of rhythm، یو شعور یو نوع آگاهی ده دی وزن باید پکی ووسی.
دا هم مهم شایده، دا آگاهی دی
مهم ده.
بله
بله، یو آگاهی چه دا پودیک پو فارسی یا پو پختو که دلتا وزن وو نوست ترجمه کومی زی بیخی دا غنه نباسم. لکه اوز د جمال جلال الدین رومی د بلخی شیرونه چه ترجمه شوی دی، دلتا یو دیر خ ترجمانی خ جبادون که زغا دی دلتا زمونگ سر نزده جورجا که دی، آغا بیخی وزنم پریخه دی، دقم پریخه دی، فقط تصویرونه ساتلی دی او روحیه ساتلی دی. آغا روحیه دی د آسیان و د مینی و در مزامین ساتلی دی، او زین تصویرون هم ساتلی دی لکه اوبا و فرزن موسیقی و دا. خو وزن او کلمات اگر دیر بدل شوی دی، بیخی بل شیطه جور شوی دی.
تاسو کلمات یاد کرل، کلمات هم خصوصا دی شرقی جبو ترمنزلا یو ورتواله شته، فرزن د فارسی، پښتو، اردو، عربي چې رسم الخط سره یو دی او دی وی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا لکه له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره به څه کوي؟
او خو ناغه زه فکر کوم چې ځان باید دغه د نوای شاعر چې دی داده د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه روحیت واخی. څه خبرم چې دا تب ور را سره ومني کنه، او ما خپل د بیدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي، هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. پنځه شپږ غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ځکه
نو او بشه. یعنی ځینې بیتونه مې استکړی دي ترې استلیم دي.
او ډیر بیتونه مې استلیم دي، او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ د بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي د بیتونو په ځای.
او بشه دلته په غزل کې ممکنه ده، ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه یې دنده دا وي چې زه ترجمه کوم، نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه. نو که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو غزل نه وي، ماسه یو نوی شعر وي.
البته په غزل کې زما مطلب دا ځینې مسلسل غزل شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وژباړي؟
په غزل کې مونږ د شاعر د قافیې دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي. نو هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته، نو هغه څو باید ته اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې باید چې روحیه یې مهمه وي او دغه نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه به سړی ولې ترجمه کړي؟
او دا 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 خبره ده. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځیدل یا دی به برخه کمیدل ممکن مشکلات را منځته کی د ترجمه په
او خو ناغه خو د د د د د یو مضمون نیمایي واخلې بل برخه پری دی هغه مستمه نه ده.
او استاد جنید فکر نکوي چې په دې حساب د څنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه اغه دا مضمون او تصویر موضوع ته کراشو د رباعی ترجمه ممکن اسانه وي څنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څنګه؟
په انګلیسي کې خود اغه مشهوره ترجمه چې ده اغه خود فیتزجرالد ده چې ما لسته ده، یعنی خیام چې ډیر اثر دی، خو سره له دې روحیه بدل روحیه یشته روحیه شته، خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به څنګه وي، خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور د وخت شراب وڅکو او غم غم مخره دا خوشته پش خیام کی خود خیام اغا ایتیزم ماتریالیزم بیا ورک شوی دی، ورک خونه دی، خو په ترجمه کې ضعیف شوی دی.
له استاد جنید شریف څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
امریکایي شاعر ټي اس الیوټ وای شیر هغه څوی چې واز احساسې دای شي تشریح کېدای نشي. د شیر نړیوال ورځ د چمې پورسته، او دا ورځ یوازې د شیر لپاره نه ده، د شاعر لپاره هم ده. د شاعر په اړه عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیستا شیر تر سیاست مهم ښکاری. دی وای که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کې شي، په تاریخي پیښه بدلی شي، خو شیر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼاوي چلی شي. د پویو مرکه کې په دې اړه د روسي د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی، یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شیر برخه ګرځي. مثلا موږ افغانان وایو د خوشحال بابا په زمانه کې یا د رحمان بابا په وخت کې به داس کېدل. دا غو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی یو برخه کیشي، ادونیس درې شرط شته: چې خپل شبه ولري، یعنی خپل شخ ولري، د نورو پرپل نه وټللی. دوم دا وایي چې د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم، شعر نوی لاري ولري، نوی کڑکی پرانیسی چې لوستون کې تا سوالونه پیدا کړي او فکرونه ورسره وغوړي شي. د شاعر حمیم جلالزی یو غزل لرو، خو مخکې تر دې چې دا غزل له دوی څخه واورو، دا به ترې واورو چې د دوی په شاعری کې څه بدلون راغلی دی.
په شعر کې خو طبي خبره ده، تغیر راځي د وخت په تیریدو سره، په تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي، نو په هر لحاظ باندې، هم د معنا په لحاظ پکې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغیر باندې پوهیږم، او لوی تغیر پکې دا ده چې لومړی وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخ مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و، خو وروسته ښایي شرایط تو به هم تغییر کړی او ایما ځانه تجربه به هم تغییر کړی او یا به می دا وس مندلوی شي خپل دا تجربه شیر کما. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه یې لیکمه کوشش مې دا وي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کیږي او شعر کېدل یې ممکن وي، هغه راواخلم شعر یې کمه. او یعنی په ټولو کې لغه پخوانی عمومی حالات سخه اوس ټول لا چپریال یو نور تجربه هر څه خاصه وی دي. او زه فکر کوم همدغه تغییر ده، ما خپل همدغه تغییر مثبت کاریږي، نو دا تغییر راغلی دی کی
لحمیم جلال جی څخه مننه وسم یو بل مننه چې خپل یو غزل په خپل شخ لا سجرړو یاد به مجلې سره شریکوي.
چې د خپل زړه لدرزیدو سره حساب وکړم، په د ساعت عقربې په استراب وکړم، کتره نشه نو معنا چې ځان ورو غورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب وکړم، عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي، عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي، د بے سوا د سړی کور کې پروت کتاب وکړم. زدا منم چې ریاضی کې استعداد نه لرم، زدا منم چې ریاضی کې استعداد نه لرم، ته چیرته سوال د امتحان یې چې جواب وکړم. چشوی مسکی راته د ټولې دروازې بند کړې، چشوی مسکی راته د ټولې دروازې بند کړې، د زندانې غوندې احساس کوم خراب وکړم. ته می همیمه زندگی کې بے دلیل اوسه، ته می همیمه زندگی کې بے دلیل اوسه، لار خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب وکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. زمزمه غزل هغه شاعر ده چې د طب د وروستي کال محصله وه او په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له بندېدو سره تعلیم په نیمه کې پاتې دی. خو دا وایي چې د زړه غم په شعر سپکوم. اکرام الله اکرام راپور لري. راپور د زمزمه غزل په څرګندونو پیلی شي چې د شعر په ژبه څه وایي.
زما هدف دا ده چې د هغوی احساسات، د هغوی چپ شوی غږ په ټولنه کې خپور کړم، تر نورو یې ورسوم.
شاعره او لیکواله زمزمه غزل ده، هغه چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان جنو پر زده کړو د محدودیت لپاره ګڼ شیرونه او مقالې لیکلي. زمزمه وایي په دې ډول غواړي د خپل افغان جنو غږ اوچت او پیاوړی وساتي.
په شعر کې تنچنو د زده کړو حق غوښتل په ټولنه باندې اغیز کولای شي، تاثیر درلودلی شي. موږ کولای شو سفت خلکو هغه احساسات راوپارو، هغوی ویښ وساتو، د خپلو خویندو غږ اوچت وساتو.
زمزمه غزل چې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ژوند کوي، خپل هم د دې محدودیتونو یو قرباني ده. هغه چې د طب پوهنځي د وروستي کال محصله وایي، هیلې درلوده چې یو ورځ په سپینه چپنه کې د خپل رنزور وطن او خلکو ټپونه مرهم او پټۍ کړي. خو په خبره یې اوس خپله په یو زخم او خپله په یو درد بدله شوې ده چې یوازې شعر یې آرامولی شي.
زما لهیلو نه حساب اخلي، لګیا دي سړی لما قلم لما کتاب اخلي، لګیا دي سړی زه یاد کوریم، یاد کوریم یا په عقل کما، زه یاد کوریم، یاد کوریم یا په عقل کما، ما ته کفن ما ته حجاب اخلي، لګیا دي سړی.
د د زمزمې په خبره افغان جونیا او میرمنې د هغې شیرونه ډیر خوښوي او خپروي چې تر ډیرو ډیرو او تر لری لری ورسیږي.
زما شاعري میرمنو جنکو ډیره خوښه کړې ده، زه په دې برخه کې ډیر ستایلې یم، تشویق کړې یم، مننه یې کړې ده، ځکه چې ما د دوی احساسات په شعر کې راوړي دي، تر نورو مې رسولي دي. ډیری جنکو دغه شعرونه ډیپلوما کړي دي، ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي او خپل احساسات یې پکې څرګند کړي دي.
د یادونې ده چې یوازې زمزمه د افغان جنو د درد غزل نه ده، بلکې یو شمیر نور جنو او هم نارینه شاعرانو هڅه کړې چې د شعر په ژبه دوی ته حق غوښتنه او عدالت غوښتنه وکړي. د طالبانو حکومت په تیرو له درې نیمو کلونو زیاته واکمنۍ کې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخ غبرګونونو سره سره لا هم دوی وایي د راتلونکي په لورې د هیلو لارې تیار دي.
د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، ځان ته په دې باندې سوا پخلی لګیا دي سړی. زما زرغونه توره سره لوپټه سپک شو لاس، زما لزلفونه ګلاب اخلي لګیا دي سړی. د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د سندرمارو نه رباب اخلي لګیا دي سړی.
د یو شمیر شاعرانو پر شعر بیا بندیزونو منفی اغیزې کړې دي، داسې چې د پخوا په څیر ډیره شاعري نه کوي. له دې ډلې یوه هم منلې شاعره شفیقه خپلواک ده، هغه شاعره چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده، خدا وایي چې اوس حالاتو باندې منفی اغیزې شیندلې.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوې ده.
علت یې څه ده؟ ولې څه فکر کوې چې ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه ده چې زه باید یو خودسی یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وې لیکو ریسرچ به وکړه، ما به د دې لپاره به مطالعه لکه دغه لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، ته بیا دغه نه وروسته چې ځینې جوړ کړم د ریسرچ په حساب. ما به چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپله د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړه شوې، بیا ما کولی شو چې زه هغه په کمپیوټر کې ولیکم لکه بشپړې تصره د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته هم نوڅه دی، زه باید یو څه یو څه احساس کړم. دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شوم چې دا څه شی دی، دی زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیر کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي، د کې نه پوهېږم صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تېرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي څنګه شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریکي. په دې حساب خو بیا په کار سره تاسو ډیر شاعري
وکړئ. نه یم چې احساس ته پرېږدم، نه پېږم څه ډول ده، مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کوي، ځکه چې که احساس کوي فکر کوي حقیقي،
یعنی د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد په یو معنا پیدا کوي کنه، لکه چې څنګه چې انسان خوږیږي او باید یو دلیل ولري، درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېری دي، او پوښتنې دومره پازابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي، په هر څه شک منه کېږي، ځان په شمول
او بخشي. فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په عینکو کې ونه کتل شي.
ډېر عجیبه پوښتنه، لیکن زه د یو فرد په توګه نه غواړم چې تېر شم. څنګه وی بچی دایم زه دی یو پات کوته دا زما ټول ژوند په بل مخ واوخت زه څنګه د دې چې دایم ما څنګه له هنر پیلوي زه خو د امر تجربه برخه یم زه خو د امر درد برخه یم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هغه څخه دایم که جن ګروپ دی وطن کې زه برخه یم زه وما هلته ما په سترګو لیده که که وز دا ډول یو لوی تغییر رامنځته کوي زه څه ډول ترې بیله یم زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه یو زه یو بل څوک باندې دې لپاره چې زه شعر لیکم زه څنګه شم زه د هغه تجربې برخه یم زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد دی
درد بیا په خپل هنر ده درد په خپل هنر ده لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي ډېر عالی ادبیات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلي دي حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د ارغل پر مهال کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو ته تللي هلته هم ستونزې او مشکلات ډیرو د خلکو ډیر مشکلات لرل هلته هم لیکوالي کړې ده داستانونه لیکلي دي شعرونه یې لیکلي دي نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکم څه شی د دې باید سوي دي سي له شعره کې یو څه فاصله واخلي
فکر کوم یو لوی دلیل یې زه په خیر یو څه وخت اړتیا لرم هغه پنځه چا د رغېدو د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي یو دا خبره هم ده بل خبره دا هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم لکه یو انسان د پیغم زه لږ څه ډېره یم ښه خبره نه ده دا هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم که نه زما ښایي همداسې یو حالات وي یو دا خبره ده بل خبره چې دا یو ناڅاپي دا ژوند ما زه چې کابل کوم ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شوم ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي زه به چې سهار راویښه شوم نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدلم ما ډېر شعرونه هغه وخت کې لیکلي دي اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې وي کله چې زه د خپلې کوټې نه بل چېرته وم او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی ما ښایي تر نیمایي لیکلی دی زه وروسته ما دوام نه دی ورکړی نه نشوای کولی انسان نه پوهېږم اموخ شي نه پوهېږم هغه ذهن د په یو نیمځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه ته به مو پام کړی ده د عکسانو ته د حیوانات چې عکاسي کوي په ځنګلونو کې یو نیم ډېر حساس مرحله یو نیم ډېر جالب پروسې مثلا یو الوتونکی ښکار کوي که نه چې خوله کې رانیسي یو چېبه یو ټیټېږي هغه کوي د هغه دپاره هغه عکاس ښایي شپې هلته تېرې کړي د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي او د همغه یوه صحنه د ده ټول عکاس دی د همغه یوه صحنه د ده ټول هنر دی همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې یادوي شیرانه نو څه دی همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي تی باید ریکارډ کړي او که نه سو بیا درنه لاړی
تاسو ولسی په خپله کوټه کې مې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خو سبراتلم نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شیرو په بل جیب کې به مې هم شیرو خو بیا ورسې چې لبنان لري سم و بیا دا شیرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نستا
دا بالکل دا خبره ده دا
څومره خبره او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي په خو مډر زیات لیکل شاعران او لیکوال هر وخت دوامدار شکل باندې په یو مقتدي زمانی کې ډیر څه نشي لیکلی یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډیر ولیکي دا شی هم ده
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډیر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره مکوي یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي تر یو کال تر یو دوه کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. چې دغه داسې اوه کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته کړم، لیکن حداقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څوک څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې، چې ته په کومه محور باندې راڅرخې، دغه ستا لیدلوری د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي، حتی که څومره خراب شیری، که څومره بیکاره شیری، که څومره کمزورې شیری، باید ولیکي. ضرور نه ده چې حتماً دي ولیکي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یمه، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، ډېقل که لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغه شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، او هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده حتماً د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کې که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله وي. زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې پن ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې
د څه انسان ترګسي. لا خپل وخت څخه مننه. د ټاپ نوم د دوی یو شعر هم لرو چې په صدی راډیو د بی مجلې پروګرامې لاورا ولای دی. دا یو لاغ شعرونو څخه دی چې دوی له افغانستان تر وتلو وروسته لیکل دی، یعنی د هغه زمانه شعر دی چې دوی وایي کم شعرونه مې لیکلي دي، خو په ورته وخت کې دوی په خپل مرکه کې د اشاره وکړه چې هغه کسان چې کم شعرونه لیکي شای شش شعرونه ولیکي. د څا شعر هم له همداسي شو شعرونو څخه یو شعر دی.
پی می دوبه تور خط می رسیگی تر بیدویو وین غوطا 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 آه وین ندا هم دا خط دی رګونو کې ساري دیوال لمس کړم، دیوال یخ دی، دیوال لوند دی، دیوال وګی، دیوال غبر ګلاس را نخوري، د دیوال ملستونی ټولوم، دواړه سترګې سرخوم، څو وړه ده دایره ده او زلویا او سسترا دلتا سرنگا ایسارا سوڑا دا دائرا دا او زلویا او زسترا دلتا سرنگا ایسارا پاس شنکای اسمان را خکاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ممرغی یلوزی نسیگی آه مکمل دایره ور سر چرخی پاس شنکه اسمان رخ کاری تک سپینی کرخی وریزی یوانی ممرغی یلوزی نسیگی مکمل دایره ور سر سرخی او زلو یا او زستر وڑکی دایری یو رمزنو کان خورم زمی زان خورم یو خاشه مرغی الوزی یو خاشه زرد زلیگی زد سرخیگم زور کیگم ز پتا کی پات کیگم ز سرخیگم زور کیگم ز پتا کی پات کیگم.
لځوانې منل شاعر اغلی خپلواک څخه مننه د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر دیوه په 1402 کال کې رڼا شو وځلیده او د روژې مبارک لاره رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې دیوه لاس نیولې دی چې په اختر کې به بیرته له خیر سره ونیس غونډه پیل شي. د دې ادبي بهیر یو فعال غړی هم فتانه ژوند د اقرام مجلې د امتیاز خاوند او مسول مدیره د دې مجلې د لومړي کال درې مګنه تازه خبره شوې ده. لاخلې ژوند څخه به وورو چې په دې ګڼه کې څه مطالب راغونډ کړي دي.
اقرام مجلې په دغه درې مګنه یا د ژوند په ګڼه کې لاندې مطالب پرسوي دي، لکه د میرمنو الهام بخښونکو ژوند لیکونه، د میرمنو شعرونه او مقالې، د میرمنو حقوق د اسلام او حدیث له نظره، د ویښز په کتاب باندې خبرې، روغتیايي لارښوونې د ښځو لپاره، او ځینې ښوونیزې مقالې د ښځو لپاره، او د نجونو میرمنو ځینې رسامیانې. دا موضوعات په ځانګړي توګه د ښځو ځواکمنتیا، حقوق او ساینې په اړه وړاندې شوي، تر څو ښځې په ټولنه کې خپل حقوق وپیژني او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې هڅې وکړي.
لا اخلي ژوند څخه مننه. د اقرام مجله آنلاین ترلاسه کولای شي. له همدې سره دا ازادي راډیو مجله د دې اونۍ دا غنه سرته ورسیده. خدای مومل زحمت شبر اجازه اخلم.